السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې دی او له ازادي راډیو څخه د وروستیو خبري مجلو د خپرېدو وخت را رسیږي چې لومړنی پښتو خبري مجله زه ناجیه سپای تاسو ته د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د تخنیک برخه هم عبیدالله عبید پر مخ بیې. په دې خبري مجله کې اورئ چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني وایي په بېلابېلو برخو کې د ښځو ونډې زیاتېدل د افغان حکومت یوه مهمه دنده ده. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس ټینګار کوي چې حکومت دې د سولې د ټینګښت لپاره واضح پروګرامونه ولري. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې د خیبر پختونخوا په قبایلي سیمه کې په درنه نښته کې ولس وسلوال مخالفین وژل شوي. نور راپورونه هم لرو خو لومړی له ملالۍ بشیر څخه مهم خبرونه اورو.
لومړی د خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر د شوذ په برخه کې تیری لاستراوړنی کافی نه بولی او وايي شوذ ته باید د ژوند په ټولو برخو کې ونډه ورکول سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د جمهور رئیس لخوا د مرستو د اعلان هرکلی وکړ او د پاکستان امنیتي ځواکونه وايي تیر شپه د خیبر پښتونخوا په قبایلي سیمه کې په درنن شته کې اولس وسلوال مخالفین وژلي دي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر د شوذو په برخه کې تیر لاستراوړنی کافی نه بولی او وايي شوذو ته باید د ژوند په ټولو برخو کې ونډه ورکول سي. محمد اشرف غنی نن د افغان میرمنو د پیوړتیا لپاره د افغانستان او امریکا د ګډ پروګرام د پرانیستلو په ونډه کې ویل اوسنۍ حکومت په سیاسي، اقتصادي او فرهنګي برخو کې شوذو ته پراخه ونډه ورکړي. ډاکټر صاحب عبدالله، زه او د ملي وحدت د حکومت ټول غړي ژمن یو چې د افغانستان د ښځو د حقونو په برخه کې یو بنسټیز تغیر راولو او د افغانستان ښځې وکولای سي د ژوند په ټولو برخو کې ونډه ولري. د افغان میرمنو د پیاوړتیا پر دغه ګډ پروګرام باندې 214 میلیونه ډالر پنګونه سوی چې د امریکا پرختیایي اداره یا یو اس ایډ یې تمویلوي. د افغانستان لومړی میرمن رولا غنی د امریکا په سفارت کې د دې پروګرام په لمانځغونډه کې وویل هیلستا چې په 5 راتلونکو کلونو کې د شوذو د پرمختګ په برخه کې د دې پروګرام مثبت اغیز ولیدل سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په ترکیه کې په کښتۍ کې د غرق سویو افغان کډوالو د جسدونو لټون اوس هم روان دي. د دې وزارت وایند احمد شکیب مستغنی نن په کابل کې وویل د دې پیښې د 12 قربانیانو جسدونه کابل ته راوړل سوي دي. ښاغلی مستغنی زیاته کړه د نورو 11 کسانو د جسدونو چې تر اوسه یې درکنسته د موندلو لپاره لټون دوام لري. د ښاغلی مستغنی په وینا په دې کښتۍ کې سپاره ټول 24 تنه چې د ترکیه په اوبو کې غرق سوي دي افغانان وو. په دې پیښه کې شپږ کسه ژغورل سوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د جمهور رئیس لخوا د مرستو د اعلان هرکلی وکړ. دغه وزارت مرستیال ویاند سراج الحق سراج نن ازادي راډیو ته وویل چې که روسیه غواړي په امنیتي او اقتصادي برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي افغان حکومت یې هرکلی او مننه کوي. د روسیې ولسمشر تیره پنجشنبه په مسکو کې یوې غونډې ته وویل له افغانستان سره د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته مرسته کوي او افغانان دې د روسیې له مرستو ډاډه وي. په لغمان ولایت کې د 85 میلیون افغانۍ په ارزښت 40 بیلابیلی پروژې پرانستل سوی. د لغمان د والی ویاند سرحدي ځواک نن ازادي راډیو ته ویل په دې پروژو کې د پلچکونو، لارو، تالارونو او محافظوي او استنادي دیوالونو جوړول او د څښاک اوبو لپاره د څاګانو کیندل شامل دي. اوس یو څو بهرني خبرونه. د پاکستان د خیبر پښتونخوا سیاسي چارواکي وایي چې نن ماسپښین په تیرا کې د زخخیلو د توحید الاسلام ډلې پر غړیو باندې چاودنه وسوه. د دې پیښې په پایله کې د توحید الاسلام درې غړي وژل سوي دي. د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي چې د یاد تنظیم غړي په دې سیمه کې د وسلوالو پر ضد مخ پر وړاندې روان وو چې ور باندې دا چاودنه وسوه. د یادونې وړ ده چې د خیبر ایجنسی په بازار زخخیلو او تیرا کې حکومت پلوه ډله توحید الاسلام له یو څو مودې راهیسې د وسلوالو ډلو سره جګړه کوي او دغه سیمو ته یې د پرمختګ مخه نیسي. نن سهار د پاکستان د خیبر ایجنسی په باړه کې د 12 داسې کسانو مړی موندل سوي چې په ډزو وشتل سوي دي. د باړې په سپین قبر سیمه کې موندل سوي دي مړو په اړه د باړې مرستیال سیاسي استازي یا پولیټیکل ایجنټ ناصر خان وایي چې دا د وسلوالو مړي دي او تیر شپه لامنیتي ځواکونو سره په نښته کې وژل سوي دي. نوموړي زیاتوي چې د دې کسانو مړي د خیبر ایجنسی لیویز امنیتي ځواک مرکز ته د پیژندګلوي لپاره لیږل دي او تر دې دمه دا معلومه نه ده چې وژل سوي کسان د کومې وسلوالې ډلې سره تړاو لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د ایران د اټومي وسلو د مخنیوي د هلو ځلو او د منځني ختیځ د نورو مسلو ترمنځ هیڅ تړاو نشته. کیری دا خبره نن په پیکینګ کې د خپلې وینا پر مهال وکړه. د وویل
We condemn the terrorist attack in
زغوارم دا خبره په بشپړه توګه وکړم چې د ایران د اټومي وسلو د پروګرام د مخنیوي او په منځني ختیځ کې د نورو ستونزو ترمنځ هیڅ تړاو نشته. د اټومي وسلو په اړه خبرې جلا موضوع ده. د هالند د بهرنیو چارو وزیر برټ کوینډر وایي د ماليزیا پر رالویدلې الوتکه کې د مړو سویو کسانو ناموندل سوي جسدونه کې دایسي هیڅ کله ونه موندل سي. کوینډر دا خبرې د اوکراین په ختیځ شهر خارکیف کې د دې الوتکې د هغه وژل سوي کسانو د جسدونو د درناوي لپاره په جوړه سوي غونډه کې وکړل. له 298 کسانو څخه د 9 تنو جسدونه لا تر اوسه نه دي موندل سوي. په مړو سویو کسانو کې په دوو کې درېمه برخه د هالند وګړي وو.
د ازادي رادیو مخمنه خبری مجله اوري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په بیلابیلو برخو کې د ښځو ونډې زیاتېدل د افغان حکومت یوه مهمه دنده ده. دا هم اورئ چې د ولسمشر محمد اشرف غنی میرمن بیبی ګل غنی په هیواد کې د افغان میرمنو لپاره د یو ایس ایډ د تر ټولو ستر پروګرام د پیلېدو هرکلی وکړ. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس ټینګار کوي چې حکومت د سولې د ټینګښت لپاره واضح پروګرامونه ولري.
اوسنی حکومت راتلونکي کې د افغانستان د سولې لپاره یو روښانه علني برنامه ولري تر څو خلک وپوهیږي چې دوست څوک ده، دښمن څوک ده.
د ترکیې په سواحلو کې د افغان کډوالو د ډوبې شوې بیړې له قربانیانو څخه د 15 کسانو جسدونه موندل شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان په دې اړه وایي
11 نفر ناپدید است، 7 کشتی نجات، 2 فروند هلیکوپتر و صدها تن عملی نجات هنوز هم تلاش برای دریافت 11 تنی که ناپدید هستند ادامه می دهند.
دا او نور راپورونه تر شپږ نیم بجو له ازادي رادیو څخه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په بیلابیلو برخو کې د ښځو ونډې زیاتېدل د افغان حکومت یوه مهمه دنده ده. ښاغلی غنی چې د افغان میرمنو د ځواکمنتیا د لوړولو پروژې د پرانیستې په غونډه کې وینا کوله ویل چې افغان حکومت هوډ لري چې د ښځو په ژوند کې ژور بدلونونه راشي او په هره برخه کې د هغوی فعالیتونه زیات شي. یوسف زدران په دې اړه راپور لري.
جمهور رئیس اشرف غنی وایي د ښځو په برخه کې تیر 14 کلن پرمختګونه ستایي خو دغه کیمیت کافی نه بولی. ښاغلی غنی چې د شنبه په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د نړیوالې پراختیا ادارې لخوا د افغان ښځو د ځواکمنتیا د زیاتولو د پروژې پرانستې غونډې ته وینا کوله وویل نوې حکومت په بیلابیلو برخو کې د ښځو د فعالیتونو زیاتولو ته ژمن دی.
د ښځو مشارکت لکه څنګه چې وویل د ملي وحدت حکومت ته ډیر مهم دی او پکار ده چې نور هم د دغه مشارکت کړي پراخ شي. موږ پر خپل ژمنه ولاړ یو چې د افغانستان په ستره محکمه کې د لومړي ځل لپاره یو ښځه په دنده وګمارو، خو معیار متل کفایت دی.
ښاغلی غنی د ښځو د ځواک او پټولنه کې د فعال ونډه اخیستلو لپاره د یو ایس ای ډی د نوې پروژې ستاینه وکړه او وی ویل افغان چارواکي د ملکي دوم ملاتړ کوي. دا په داس حال کې ده چې د امریکا نړیوالې پراختیا ادارې د 248 میلیونو ډالرو په ارزښت د افغان ښځو د ځواکمنتیا او واکمنتیا لپاره یو نوی پروژه پیل کړه. دغه پروژه به رهبرۍ ته د افغان ښځو د رسیدو د مارکیټ او په اقتصادي برخو کې د افغان ښځو د هڅونې په حکومت کې د هغوی د ونډه اخیستلو لپاره د افغان میرمن د مهارتونو د لوړولو او د ښځو د حقونو د ملاتړو ادارو پیاوړي کولو لپاره تر اوږده مهاله په افغانستان کې کار وکړي. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جیمز کننګم غونډې ته وویل دا پروژه به شاوخوا 15,000 افغان ښځې تر پوښښ لاندې راولي او دوی ته به دا فرصت برابر کړي چې خپلو تیرو لاسته راوړنو ته دوام ورکړي. نن موږ وینو شاوخوا 3 میلیون نجونې ښوونځیو ته ځي او د 40,000 په شاوخوا کې په شخصي پوهنتونونو او نورو ادارو کې بوختې دي، نو ځکه د دې لاسته راوړنو ساتل ضروري دي. یو ایس آی ډی به په بیلابیلو برخو کې د ښځو د ونډې د زیاتولو او ځواکمنتیا لپاره کار وکړي تر څو پرمختګ یقیني شي. په ورته وخت کې د متحده ایالاتونو د نړیوالې پراختیايي ادارې یا یو ایس آی ډی مشر ډاکټر راجیف شاه د افغانستان او امریکا په ګډه همکارۍ د افغان ښځو د ځواکمنتیا پروژه په دې برخه کې د امریکا ستره پانګونه یاده کړه. نوموړي وویل د دې پروژې په عملي کېدو سره به افغانان ډاډمن شي چې د افغانستان سره د امریکا مرستې دوام لري. په غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو د جمهور رئیس باراک اوباما یو ویډیویي پیغام هم خپور شو چې د افغان میرمنو تیرې لاسته راوړنې یې ستایلي وې او په دې برخه کې د خپل هیواد د مرستو په دوام ټینګار وکړ.
دوستانو و موریدل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په بیلابیلو برخو کې د ښځو ونډې زیاتېدل د افغان حکومت یوه مهمه دنده ده. په همدې حال کې د ولسمشر محمد اشرف غنی میرمن بی بی ګل غنی د شنبه په ورځ په دغه هیواد کې د افغان میرمنو لپاره د یو ایس ایډ د تر ټولو ستر پروګرام د پیلېدو هرکلی وکړ. دغه پروګرام د افغان میرمنو د وړتیاو د لوړولو لپاره د افغانستان او امریکا ګډ پروګرام نومېږي چې ټاکل شوی په 5 ولایتونو کې پلی شي. نور جزئیات قسیم سلامل پر راپور کې.
په کابل کې د امریکا سفارت د شنبه په ورځ د افغان میرمنو لپاره د غیوات د یو ستر پروګرام چې پروموټ یې د افغان میرمنو د وړتیاو د لوړولو په نامه یادیږي اعلان کړ. د افغان ولسمشر میرمنې بی بی ګل هم په دغه غونډه کې برخه اخیستې وه او هغه د افغان میرمنو د راتلونکي لپاره ګټور یاد کړ. میرمن بی بی ګل ویل دا پروګرام له افغان میرمنو سره مرسته کوي چې په سیاست، اقتصاد او ټولنیزو چارو کې د نارینه وو ترڅنګ د ښځو د رهبرۍ دریځ پیاوړی کړي. خو نوموړي تمه شو چې د افغان میرمنو د وړتیاو د لوړولو لپاره د امریکا او افغانستان د ګډ پروګرام په ټولو ولایتونو کې پر ښځو مثبت اغېز وکړي.
دا پروګرام د افغانستان د 5 ولایتونو لپاره چمتو شوی: کابل، جلال آباد، کندهار، هرات او مزار شریف. دا یو ښه خبر دی، خو زه هیله من یم چې د هڅې یوازې د ښار میشتو زده کړو میرمنو لپاره نه وي، بلکې د نور ولایتونو باسواد نجونې هم ورنه ګټه واخلي.
میرمن بی بی ګل همدارنګه له ټولو افغان میرمنو وغوښتل چې د یو ایس ایډ له پروګرام څخه سمه ګټه پورته کړي. پروموټ یا د افغان میرمنو د وړتیاو د لوړولو لپاره ګډ پروګرام د افغانستان لپاره د امریکا تر ټولو ستر پروګرام دی چې د یو سی آی ډی یا د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې لخوا د 5 کلونو په موده کې عملي کیږي. د یادې ادارې مسؤلین وایي دا پروګرام په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې د 15 افغان میرمنو د وړتیاو د لوړولو په هدف پیل شوی دی. یو ایس ای آی ډی د دغه پروګرام لپاره 2.5 میلیون ډالر په پام کې نیولی او هیله څرګندوي چې له دې پروګرام سره به د نړیوالې ټولنې لخوا 200 میلیون ډالر نور هم ولګول سي. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمیر ملاتړي بنسټونه له دغه پروګرام څخه خوشي څرګندوي او هرکلی کوي. د افغان ښځو د شبکې رئیس حسینې صافی هیله څرګنده کړه چې دا ډول پروګرامونه د ښارونو بهر هم په پام کې ونیول سي.
زه پوهیږم چې دغه پروګرام د ځوانانو رهبرانو لپاره دی، خو موږ اړتیا لرو چې دغه پروګرام له خارونو څخه بهر هم ولګدو.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ تر ختمېدو را په دې خوا میلیونونو ښځو او نجونو لومړنۍ او لوړې زده کړې وکړې او یو شمېر یې اوس په دولتي او شخصي ادارو کې کار کوي. کارپوهان وایي که افغان میرمنو ته د نارینه وو ترڅنګ په سیاست او سوداګرۍ کې د برخې اخیستو فرصت ورکړل سي، نو افغانستان به په بیلابیلو برخو کې د پام وړ پرمختګونه وکړي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
د ازادي راډیو مخمنه خبری مجله اوري. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې له وینې تویولو لاس واخلي او د سولې له بهیر سره دې یو ځای شي. په این حال کې د مشرانو جرګې رئیس ویل چې حکومت دې د سولې د ټینګښت لپاره واضح پروګرامونه ولري. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
سولې او پخلاینې ته د وسلوالو مخالفینو د رابللو په لړ کې د افغانستان د ملي شورا چارواکو یو ځل بیا پر وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې له جنگ او وینو تویولو د لاس واخلي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د شنبه په ورځ د بغلان په ولایت کې د ملي شورا د وژل شوو غړو په یاد غونډه کې وویل جنگ او زور زیاتی د هیواد او خلکو په ګټه نه دی. د له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت په خاطر له جنګه لاس واخلي.
من از همین جایگاه بالای آن عده افغانهایی که در مخالفت با دولت و مردمشان قرار دارند خطاب میکنم.
زل دغه زای په حق افغانانو چې د خپل دولت او خلکو سره په مخالفت کې ولاړ دی غک کوم چې راشه د سولې غږ او د افغان دولت د بلنې هر کله وکړي. د مسلمان وینه د مسلمان لخوا لوی ګناه ده. راځي چې د غلوی تراژیدی ته د خبرو او مذاکرو لاري د حل لار ولټو.
خاغلی ابراهیمی د ملی وحدت له حکومت هم وغوښتل چې د ملی شورا د وژل شو غړو د وژونکو د نیولو هڅې د زیاتې کړي. د ملی شورا لخوا په دې ځانګړې غونډه کې یو شمیر دولتي چارواکو هم ګډون کړی و. د یادونه ده چې په 1386 لمریز کال کې د بغلان په ولایت کې د مخالفینو لخوا په یوې پلان شوې بمي چاودنه کې د ولسی جرګې د اقتصاد د کمیسیون د رئیس مصطفی کاظمي په ګډون د دې جرګې 6 تنه وژل شوي وو. د ولسی جرګې مسؤلینو په دې برخه کې په تیر حکومت انتقاد وکړ چې د بغلان د پیښې د عاملینو نیولو ته لازمه هڅې نه دي کړې. په جوړه غونډه کې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وویل چې نوی حکومت دې د بغلان د پیښې د عاملینو د نیولو ترڅنګ په راتلونکي کې هم د سولې ټینګښت ته تدابیر جدي کړي.
اوسنی حکومت په راتلونکي کې د افغانستان د سولې دپاره یو روښانه علني برنامه ولري تر څو خلک وپوهېږي چې دوست څوک ده، دښمن څوک ده.
مسلم یار دا هم وویل حکومت دې په هیواد کې د سولې په خاطر له مخالفینو سره د مذاکراتو ګټورې لارې چارې غوره کړي. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ د ملي یووالي د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله تاکید وکړ چې په تیر حکومت کې د وژل شوو دولتي چارواکو دوسیې سمې نه دي څېړل شوي او په کار ده چې په دقت سره پرې کار وشي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لونه.
خو ازادي رادیو د سهار لوو د مخام تر و بجو پوري په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې خبريږي. په همدې سپه د مخام لوو د سهار تر و بجو پوري بیا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدلی شئ. د ناتو عمومي منشي وایي د دې سازمان ځواکونه به تر روان میلادي کال وروسته په افغانستان کې په جنگي عملیاتو کې برخه وانخلي. یانس سټنټنبرګ له ازادي رادیو سره په ځنګړي مرکې کې وویل چې د ناتو ماموریت به یوازې د افغان ځواکونو د روزنې مشورې او ملاتړ په برخو کې محدود وي. په همدې حال کې جمهوري ریاست وایي حکومت پر یو داسې طرز عمل کار کوي چې په افغانستان کې به د ټولو پوځي عملیاتو اساس وي او د اړتیا په صورت کې به له بهرنیو ځواکونو څخه هم د مرستې غوښتنه وشي. قاسم سلامل په دې اړه راپور لري.
په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت په پوځي عملیاتو کې د بهرنۍ ځواکونو د ښکېلولو پر پلان کار کوي، د ناتو عمومي منشي وایي دوی به تر روان میلادي کال وروسته په افغانستان کې په جنگي ماموریتونو کې برخه وانخلي. د دغه سازمان عمومي منشي یانس سټولټنبرګ ازادي رادیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې وویل چې په افغانستان کې د دوی نوی ماموریت به یوازې د افغان ځواکونو پر روزنې، مشورې ورکولو او ملاتړ ولاړ وي. سټولټنبرګ زیاته کړه چې د روان کال تر پایه په افغانستان کې د ناتو پوځي ماموریت پای ته رسیږي.
موږ به د افغان ځواکونو روزنې، مشورې ورکولو، ملاتړ او د هیواد د ساتنې او تلفاتو د کمولو لپاره د دوی د وړتیاو لوړولو ته دوام ورکړو. خو د ناتو ځواکونه به په جنگي ماموریتونو کې برخه وانخلي.
ښاغلی سټالټنبرګ وویل چې افغان ځواکونه کافي وړتیا لري او کولی سي له خپل هیواد څخه ساتنه وکړي. په افغانستان کې د ناتو پوځي ماموریت د 2014 کال د دسمبر په 1 پای ته رسیږي، خو دغه سازمان چمتو دی چې د اوږدې مودې لپاره له افغان ځواکونو سره د نورو همکارۍ ترڅنګ مالي مرستې هم وکړي. د بارني ځواکونو له لوري د عملیات پر مهال ملکي تلفات او د شپې لخوا د خلکو د کورونو تلاشي هغه څه و چې مخکنی حکومت سره مخالفت کاوه. پخواني ولسمشر حامد کرزی له همدې عمله پر بهرني ځواکونو انتقادونه وکړل او له افغان ځواکونو یو غوښتل چې په پوځي عملیاتو کې له ائتلافي ځواکونو څخه مرسته ونه غواړي. خو اوس د افغانستان نوی حکومت پر یو داسې پلان کار کوي چې له مخې په یو شمېر عملیاتو کې بهرني ځواکونه هم شکیل کړي. د ولسمشر ویاند نظیف الله سالارزي ازادي رادیو ته وویل ولسمشر د افغانستان امنیت شورا ته دنده سپارلې چې په افغانستان کې د پوځي عملیاتو لپاره یو طرز عمل جوړ کړي چې دا به په افغانستان کې د ټولو پوځي عملیاتو اساس وي.
جمهور رئیس د افغانستان امنیت شورا ته لارښوونه کړې ده چې یو طرز عمل جوړ کړي چې کوم عملیات پوځي چې په افغانستان کې ترسره کیږي دا به د هغې اساس وي. نو کله چې د دې هغه مسوده آماده شوله چمتو شوله رئیس جمهور خپله شخصا ګوري وروسته د هغې نه چې د دې نه اطمینان ترلاسه شي چې د دې طرز عمل پر اساس باندې افغان وګړو ته کوم زیان متوجه نه دی وروسته د هغې نه کېدای شي دو عملیات ترسره
شي. ښاغلي سالارزي ویل که په ځینو برخو کې افغان ځواکونه مرستو ته اړتیا ولري نو ښایي له بهرنیو ځواکونو څخه یې وغواړي. دا مهال افغان امنیتي ځواکونه په هیواد کې د ټولو پوځي عملیاتو مشري کوي او د راپورونو له مخې په وروستیو کې د دغه ځواکونو تلفات په بېساري ډول زیات سوي دي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي دا چې د افغان ځواکونو تلفات ډیر سوي او کافي تجهیزات هم نه لري نو دا ضروري ده چې په پوځي عملیاتو کې له بهرنیو ځواکونو مرسته واخیستل سي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ناټو عمومي منشي وایي د دې سازمان ځواکونه به تر روان میلادي کال وروسته په افغانستان کې په جنگي عملیاتو کې برخه ونخلي. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان بیا وایي د افغان ځواکونو اړتیاو ته په کتو دا ضروري ده چې یو شمېر پوځي عملیاتو کې له بهرنیو ځواکونو څخه مرسته وغوښتل شي. د ازادي راډیو خبریال محمد قاسم سلامل په دې اړه د سیاسي او پوځي چارو له کارپوه عتیق الله امرخیل سره مرکه کړي.
نو تاسو ته معلومه ده چې تیر ولس مشر خارجان نه غوښتي وو چې هوایي فعالیتونه به نه کوي، د شپې عملیات به نه کوي او ثقیله سلابه انداخت نه کوي. په دې خاطر باندې د افغانستان د اردو او د پولیسو تلفات زیات شو، هپا تقریبا په یو حساب باندې تر نهه زرو پورې ورسېدې. په دې خاطر باندې دلته سلسله تبلیغات هم شروع شو در آخر وقتو که دی نوی ریسی جمهور تا چه دی امر ارخوه دی هوایی زواق دی خارجان هوایی زواق پالیت و که انده دشپی دی عملیات امر ارخوه دی نو دا خبره دی ریاست جمهوری رد کرد دکه چه دا بخلق بانده بد تاثیر که و بلی خاطر بانده دوی در سپکر رو که چه دی خارجان و سر باید مشترک استراتیجی تر هستی که دی ضرورت تو وقتی که ضرورت و افغانان کولیسی لغون استفاده او که دی پر بیسی در خلق و تست مالی بده کلیسی یو تبلیغات سو و سی بیای خلق دی دولت و مقابل که دیر دست عبخل عمل نفکی نو دی دور خاطر دوی دا کار رو که چه شورا امنیت که دست ترح کلید چه باید خارجان و سر یو مشترک استراتیجی جوړ سی چې د ضرورت په وخت کې افغانان کولی شي چې د هغو نه استفاده وکړه. دا په دې معنا چې یعنې په آینده کې به د افغانانو په معرفي فعالیت کې چې زمونږ بعضې مثلا هوایي قوت نه لرو، توپچي قوي قوت مونږ نه لرو، داسې نور قوي اسلحه وسایط مونږ نه لرو، کېدای شي چې مونږ د هغو نه استفاده وکړو، د هغو نه کمک وغواړو. دا نو هغه مسله ده چې هغه تبلیغات باید خصاصي او په ضمن کې براله چې تبلیغات خصوصی په زمن کې د موږ په مفاد باندې هم د خارجانو سره موږ یو مسایل مشترک جوړ کړو. په دې خاطر باندې د په کوم چې دا یو ښه عمل دی او ښه نظر درست.
بله امر خیل صاحب، تاسو مخکې ویل چې مخکنی حکومت هم د بمباری بندې کړې وي د بهرنۍ ځواکونو لخوا، فکر نه کوي چې دا ځل که بیا دوی بمباری وکړي یا مثلا د پخوا په شان باندې کورونه تلاشي کړي او دوی په عملیات کې تلفات رامنځته سي د ملکیانو، نو دا بیا حساسیت پاروونکې مسله ونه وسي، عام خلک به په دې اړه غبرګون ونه شي؟
بالکل، ستاسو نظر بالکل دقیق نظر ده، بیخي درست نظر ده. دلته باید داسې عمل وسي کنه چې هغه هدفونه چې د ځمکنۍ له قوتونو لخوا نه نشي له بینه وړی، هغه د هوایي قوت ضرورت هغه به هم د افغان په اجازه باندې کېږي، یعنې بیا به دوی په خپل سر عملیات نشي کولی.
د سیاسي او پوځي چارو له کارپوه عتیق الله مرخیل سره مو مرکه اوریدله. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له هغه وړاندیز څخه هرکلی وکړ چې وایي تر 2013 میلادي کال وروسته له افغانستان سره به خپلو مرستو ته دوام ورکړي. له حمیدې هارون عثمان څخه نور جزئیات اورو.
افغان حکومت د روسیې له هغه وړاندیز څخه هرکلی وکړ چې وایي تر 2013 کال وروسته به له دغه هیواد سره مرسته وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال سراج الاقصراج د شنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل چې افغانستان له ګاونډیو هیوادونو او ټولې نړۍ سره د ښو او نیکو اړیکو غوښتونکی دی او که روسیه غواړي چې په امنیتي او یا اقتصادي برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي نو افغانستان ته د منلو وړ دي.
ما از هر
موږ له هر هغه هیواد نه چې وغواړي له افغانستان سره همکاري ولري د هغې هرکلی کوو او د روسیې د ولسمشر نه هم له افغانستان سره د مرستې لپاره مننه کوو. له ټولو هیوادونو سره زموږ بهرنی سیاست ښکاره دی. موږ د نړۍ له ټولو هیوادونو سره نیکې او حسنه اړیکې غواړو.
د یادونه وړ ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د تیرې پنجشنبې په ورځ د ماسکو د ټولنیز امنیت د تړون د سازمان د غړو هیوادونو په غونډه کې ویلي روسیا تیاره ده چې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته په سختو شرایطو کې له افغانستان سره مرسته وکړي او افغانان باید د روسیې په مرستو حساب وکړي. په دغه غونډه کې د روسیې ولسمشر تر 2014 میلادي کال وروسته چې کله بهرني ځواکونه له افغانستان څخه وځي په دغه هیواد کې د سختو شرایطو د رامنځته کېدو اټکل هم کړی دی او ویلي چې هغه حال به افغانستان له سختو شرایطو سره مخ وي. خو پوتین ټینګار کړی چې د اړتیا په وخت کې موږ تیار یو چې خپلو افغان ملګرو ته اوږه ورکړو څو په دغه هیواد کې ثبات راشي. که څه هم چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پخوا هم ورته څرګندونې کړې وي خو د سیاسي چارو کارپوه جاوید کوهستاني په دې باور دی چې روسیه لیواله ده چې په افغانستان کې خپلې پخوانۍ پروژې ورغوي او له افغان امنیتي ځواکونو سره یې د سابقې په پام کې نیولو سره هیله ده چې بیا یې مرستې راجلب شي.
اهمیت دوی ته دا لري چې تورلستان اگر آسیا میانهی مخالفین دی یا قزاقان دی یا د چچینا و داغستان یا قفقازیان دی اکثرا القاعده سره تلاو لري او دوی تهدید دی مسکو ته کله ناکله حتی انفجار یا انتحار کیږي په مسکو کې د دوی امنیت ته تهدید کوي. د دې لحاظ نه ډېر علاقمندي لري چې افغانستان ته نږدې تعلقات ولري او په سرحدي ساحو کې په نورو امنیتي ساحو کې تبادله دی همکاری ولري.
د شمیر خلک په دې باور دي چې په تیرو دیارلسو کلونو کې په افغانستان کې د څلور دیرشو هیوادونو حضور دا په ډاګه کړه چې افغانستان بهرنیو مرستو ته سخته اړتیا لري او په کار ده چې نړیوال تر دې وروسته هم افغانستان یوازې پرې نږدي او لکه د تیر په شان خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو نن په پکین کې سره وکتل او د منځنی ختیځ پر امنیت په عراق او شام کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو له ډلې سره پر مبارزې د ایران د اټومي لانجې پر سرنګوالي او د اوکراین پر حالاتو خبرې وکړې. فرشته جلالزی د اوکراین د لانجې په اړه د دې دواړو لوړ رتبه ډیپلوماتانو ترمنځ د خبرو جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتو او روسیې د بهرنیو چارو وزیران د آسیا پاسیفیک هیوادونو د اقتصادي همکاریو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د چین په پلازمینه پکینګ کې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي د اوکراین د وضعیت په اړه د امریکا او روسیې د ریجنو مطابقت نه لري خو پر واشنگټن یې غږ وکړ چې د کیف د حکومت او بلتون غوښتونکو ترمنځ د مذاکرو له پیل سره مرسته وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم نن په پیکینګ کې خبرې کانفرنس ته وویل چې متحده ایالات او روسیه د اوکراین پر مسله یو لړ مخالفتونه لري خو دواړه لوري په دې موافق دي چې د وضعیت په اړه معلومات سره تبادله کړي. جان کیری وویل پر روسیه د کرایمیا د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو د ملاتړ په خاطر د لګیدلو بندیزونو برخلیک د روسیې پر راتلونکو پریکړو پورې تړاو لري.
We do have some disagreements about
John Kerry Wall دا خبره کافی ده چې موږ په اوکراین کې د حالاتو په اړه له روسیې سره یو لړ مخالفتونه لرو او موږ موافقه کړی چې په دې اړه یو اندازه معلومات سره تبادله کړو. موږ هم درز موافقه کړی چې دا ډیالوګ باید جاری وساتل شي. لبل په لور د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د اوکراین د پوز هغه رپورټونه هم نن رد کړل چې د تیری پنځمبه په ورځ زیات شمیر روسی عسكر له ټانکونو او نورو پوځي وسایلو سره د اوکراین ختیځ ته تللي دي. لاوروفول حتی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یاندې جن ساکی ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه معلومات نه لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې امریکا باید د کیف احساساتي چارواکي وهڅوي چې د ختیځ د لانجې د حل لپاره د پوځي عملیاتو له بیا پیل ډډه وکړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفتشان تا هفت صبح،
طولش با او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
خو دوستانو دا مهال د ازادي رادیو خبرونه اورئ. که غواړئ د ازادي رادیو د تیرو راپورونو او خبرونه په اړه لا نور معلومات ترلاسه کړئ نو زموږ ویب پاڼې ته مراجعه وکړئ. پته ده azadiradio.com azadiradio.org. ازادي رادیو همدارنګه فیسبوک پاڼه هم لري. ادرس یې facebook.com/azadiradio. نو دا خبری مجله هم ورو ورو همدلته ختمیږي. په بل خبری مجله کې له فریبا وحیدی سره ملتیا وکړئ.